درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو دي ازادي راډیو دې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیلم لا خبرونو کوو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان او سوریې لپاره د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرننت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې په جرمونو کې لاس لري هغوی به په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخت کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې لاس درلود په یوې چارټر الوتکه کې افغانستان ته واستول. دا د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دوهم ځل دی چې جرمني یو شمېر افغان کډوال خپل هېواد ته ستنوي. دا خبر پښتونخوا په واڼه ښار کې د سړک د غاړې بمي چاودنې د چارواکو په وینا دوه پولیس وژلي او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړي چې اکثره یې لارویان وو. دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ وشوه. د سیمه ییزو پولیسو د مشر په وینا بم هغه مهال وچاودید کله چې د پولیسو موټر په ګزمې روان و. په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه زیات شوي چې لسګونه پاکستاني امنیتي ځواکونه یې وژلي. په عین حال کې د پاکستان حکومت د باجوړ په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیسي چیرې چې قومي مشران هڅه کوي د نښتو مخه ونیسي. که څه هم په واڼه کې د شوې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چان نه دی اخیستی، خو پاکستاني طالبانو تر دې مخکې د ډېرو دا ډول بریدونو په غاړه اخیستې وه. دا طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د 130 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یو تړون خبر ورکړی. د وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا تړون به د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې اړیکې پراخه کړي. د یوې اعلامیې له مخې د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیروویچ چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی و طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په 16 پرانیستل کېږي برخه واخلي. روسیا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تاتارستان د روسیې یو جمهوریت دی. اخوا د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې سلاکار نن وویل چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشریز ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده او ولسمشران پوتین او ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. د اوشاکوف تر څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د ده ځانګړي استازي سټیفن کاو او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډیر پرمختګ شوی دی او زر بخپل له ولسمشر پوتین سره وګوري. د هند اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنگلاديش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي. دې اقدام د دې ایالت مسلمان اقلیت ترمنځ اندېښنه راپارولی. د اسام شاوخوا 1.5 میلیون نفوس له 15 سلنې څخه ډیر بنګالي ژبې مسلمانان دي. ډېرې اندېښنه لري چې دا پرېکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې دغلته مسلمانان په نښه شي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي څلور ورځې وور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولې دي او لا هم وور په سیمه کې خپرېږي. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې د که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده درې اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. په ورته وخت کې به دا واورئ چې د یو روسي چارواکي څرګندونه چې په خبر کې موږ درلوده تفصیل به ویلرو چې وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د وخت د پاتې کېدو په صورت کې به دا واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیازلي واک ترلاسه کولو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې سخت بندیزونه په ښځو لګولي او د هر ډول مخالفت غږ یې چپ کړی. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا ازادي راډیو ده. دا کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي څلور رزنی ور د دغه ولسوالۍ ګڼ ځنګلونه سوځولي. دوی د پنځشنبه په ورځ ازادې راډیو ته ویل که څه هم په دولي خوړ سیمه کې لګېدلې ور وستر یو بریده مهار شوی، خو په خبره د دې ولسوالۍ ګڼو نورو سیمو ته هم غځېدلې او چې زیات اندازه ځنګلونه یې سوځولي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي دي چې ور 12 هکتاره ځنګلونه ویجاړ کړي. د ور د لګېدو دلیل تر اوسه مشخص شوی نه دی. تفصیلي په دې رپورټ کې اور
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې لګېدلې اور ډېره برخه ځنګلونه سوځولې دي. د دغه ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا اور له 13 ورځو راهیسې په ډولۍ خوړ سیمه کې بل و، خو د دوی په خبره د وچناو لوی ډېرې او مارانو ډب کلیو ته هم رسیدلی دی. دوی وایي که څه هم د اور شدت کنټرول سوی، خو په خبره یې لا هم په بشپړ ډول مهار سوی نه دی. د نړۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مشر عبدالرحیم سالارزي د پنجشنبې په ورځ د زمري په 14مه ازادي راډیو
موجودی ضرورت کی سرمایہ
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالستار ایوبی بیا په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نړۍ ولسوالۍ مربوط د ډولۍ درې د لوی ډېرې او د باړۍ ترمنځ او همچنان د مارانو ډب ترمنځ ځنګل اور اخیستی و. لوی پیمانه ځنګل سوی دی. قومونه دا په اتفاقي شکل باندې ورغلي وو او اور په مهارولو کې کوشش کړی دی.
که څه هم په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلینو د راپور تر خپرېدو د دې اور لګېدنې اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د نړۍ ولسوالۍ ولسوال امین الله شهاب ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي دی اور چې دلیل مشخص نه دی 12 هکتاره ځنګلونه سوځولي او له منځه وړي دي. د یادونې ده چې نږدې 3 میاشتې مخکې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې هم ځنګلونه اور اخیستی و چې یوه برخه دا ځنګلونه یې سوځولي و. تر دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بېرته کابو سوي دي چې ډېره برخه دا ځنګلونه یې زیانمن کړي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډېر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډېره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
که څه هم د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د استوګنې موده 3 اونۍ نور هم غځولې، خو یو شمېر دوی شکایت کوي چې د پولیسو لخوا یې نیونې او ځورونې دوام لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د اګست په 10 ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو نن هم د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکي نیولې او ځان سره یې وړي. تفصیلي د فیروزي عزیزي په بل رپورټ کې اورو.
یوسف د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی افغان دی چې وایي له 45 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره په دغه هیواد کې ژوند کوي. د پنځشنبه په ورځ د اګست په 10 ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد د پرېښودو لپاره شاوخوا 1 میاشت وخت ورکړی، خو شکایت کوي چې پولیسو په هر ځای کې پوستې او چیک پوینټونه جوړ کړي او افغان کډوال نیسي. یوسف زیاته کړه
دوی خو میاست ټیم ورکړی ده، اسې خبرې دي چې میاست ټیم دوی خو نیول کما غسې جاری ساتلی ده، بس لاس ته ورغلې نشي دي. والا سره ډېر خراب ده چې هر چیز کې هر طرف ته چاپی دي او نن هم په چوک کې ډاله ولاړه ولا یو ډاله ډکه کړله، پرونم چاپه ولا پرونم زنانه بوتللې واړه واړه ماشومان هم بوتلل. نو زمونږ سره خوا کې چاپه اچولې ولا زنانې بوتلې، څلور زنانه او درې ماشومان او یو دانه سړی ورسره بوتو.
یو بل افغان کډوال او د پی وار لرونکی اسدالله هم ورته شکایت لري او وایي چې پولیس ورکړل شوی مودې ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
چې باوجود د دې چې موږ ته د یو میاشتې لپاره سرکاری لیټر راغلی هماغه نیول دي هغه زورول دي هغه تکلیفونه دي لیټر چې دی لاندې پولیس طبقه چې ده هغه نه مني د پیسو دپاره بد ورځ روانه ده هر سړی چې په کوم ځای کې ونیوئ چې چانه یې پنځه شکولې چانه یې لس شکولې چانه یې شل شکولې چې څونه یې برابرېدل جوړېدای سوه هغو نه روانه ده د ګرفتارۍ منه سوې نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې زرګونه افغان کډوال د زورونو تاوتریخوالي او جدي ګواښونو سربیره له پاکستانه جبري ستنولو سره مخ دي. ریچارډ بنیت د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په خپله اکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو پیل ته غبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله یې خبرداری ورکړی چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. بنیت لیکلي چې دا ډول کړنې د جبري ډول بیرته نه ستنېدنې اصول نقصوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو افغان کډوالو ته چې د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره له یوې میاشتې کم وخت ورکړی او ټینګار یې کړی چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دوی په زوره وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د افغانانو هر ډول ستنول په خپله خوښه خوندي او باعزته وي. د یادونې ده چې په پاکستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان د کډوالو د نوملیکنې پی او آر کارتونه لري چې کلونه وړاندې ورته ورکړل شوي وو، خو د 2015 کال د جون له 1.5 وروسته یې د اعتبار موده ونه غځول سوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونه ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 یې له پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي او یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
مخکې مو په ریپورت کې د یو شمېر افغان کډوالو شکایتونه واوریدل چې وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت درې اونۍ مهلت ورکړی دی خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکړی کړی، خو په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته غوښتي داسې تدابیر ونیسي څو هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري د جبري ستنېدو مستثنا وګرځول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی، خو له اسلام آبادې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري ایستل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبې ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له 4مې تر 10مې پورې 25 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو خیر زیاتې دي، مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي افغانستان ته خو په تمه نه یې، مونږ په دې ښه پیږو هېواد ته دې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نو موري هم ازادي راډیو ته وویل،
په ډار او ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نو سو مارکیټ کې نه سو ګرځېدل، کاروبار نه سو کول، او اوس د حالات الله در رحم وکړي. بوز خپل پیسې پاکستانی افغانانو ته اوس نو ورکړي، چا زرم کاروبار کړی څه ورسو نهسته، د ټرمو وردو ګو نهسته، او انتظار وکړي چې پیسې راسي درکوي. بوس نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون نه د شمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یونیسیار په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو پراخېستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستي او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړي دي، او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یونیسیار زیاتوي سږکال 2.1 میلیونه زیات افغانان له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
دوستانو تاسو دمه غږ له ازادۍ راډیو ناورې اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، یوه نړیواله مسله راخلو. یو روسي چارواکي نن وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې لپاره چمتووالی روان دي. د دې غونډې پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استاسي سټیف ویتکاپ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي، او دواړو واشنگټن او مسکو دا خبرې رغنده وبللې. جزئیات په دې رپورت کې.
روسیا شانسونو د روسیې د ولسمشر د بهرنۍ تګلارې د سلاکار په وینا خبر ورکړ چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې لپاره چمتووالی روان دی. یوری اوشاکوف زیاته کړه چې مسکو او واشنگټن د دې سرمشیزي د ځای په اړه وار له مخه موافقه کړې ده، او ولسمشران پوتین او ټرمپ په راتلونکو ورځو کې سره وویني. دا غونډه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ترسره کیږي. که چیرته دا دوه مشران سره غونډه وکړي، دا به د 2020 کال د جون له میاشتې راوروسته چې پوتین د امریکا له مخکنی ولسمشر جو بایډن سره په جنوا کې لیدلی وو، د امریکا او روسیې لومړی سرمشیزه وي. وروسته بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د 2020 کال په فبروري کې هغه وخت خراب شوې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. د اوشاکوف تر څرګندونو یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د ده د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او ولادیمیر پوتین په غونډه کې ډېر پرمختګ شوی دی، او ژر به په خپله له ولسمشر پوتین سره وګوري. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ، وویل چې روسانو دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې دا سرمشیزه ترسره شي، او ولسمشر ټرمپ دې ته چمتو دی چې هم له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي او هم د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د نیویارک ټایمز او سی این این د راپورونو له مخې ټرمپ په راتلونکې اونۍ له پوتین سره غونډه وکړي، او بیا به د ټرمپ، پوتین او زلنسکي ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. تروسه دا څرګنده نه ده چې دا سرمشیزه به چیرته ترسره کیږي، خو ولسمشر پوتین نن د عربي متحد اماراتو له مشر سره په مسکو کې ګوري. نو ځینې داسې انګیري چې شاید د ولسمشرانو ټرمپ او پوتین غونډه په عربي متحد اماراتو کې وشي.
له خبرونو ور اخوا،
د بشری حقوقو د څار سازمان پرونو ویل طالبان او افغانستان کې د بیا ځلی واک تر لاسه کولو وروسته په خزو او جنوب بندیزونه سخت کړي، خبريالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږی غلې کړي. د غیدارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واک ته څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو ریپورت کې ویل دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشری کړکېچ سره هم مخ دی. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې په تیرو څلورو کلونو کې په خزو او جنو سخت بندیزونه لګولي، خبريالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلې کړي. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کال وروسته هم بدریغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اگست 15مه خپور کړي لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. پر راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو لامل لا پسې ژور شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلني پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقونو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې لخپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان د دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی سخت محدودیت نو بشری او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دنن یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کلان تغیر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځ او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگارې فعالین د ښځو ټکول کېږي، وهل کېږي، شکنجه کېږي، زندان له لاړل ووژلې شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقونو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلی. د غرازي ښځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
په افغانستان کې نن سبا په مختلف ولایتونو کې میوه پخې شوې، خو بازارونه ساړه دي. هله راڅخه د چبنوال او سوداګر تاوان ونکړي. د پښتنا احمد شیبر دیوی مرکی په پایل کې د کرنې له متخصص هدایت الله عمر خیل څخه کړی ده. هغه په دې جواب کې وایي چې
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډیر سوای ده، نو د ته په کار د سیسمه تګلار ورته جوړ شي. اصلا د څه د موږ دوه بخش د اغلرو د میوه په ارتباط، یو هغه تولیدی بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څور سره وسی. ډیر عوامل دي، یو سړی خونی، یو جز دغه کار ده. سړی خونی بالکل یو لار د حل، یو ډیره مهمه لار د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوست سره کم سړی خونی ورته په کار دي. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې د افغانستان کې دغه سده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دي. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمېږي، یا حتی په څلورو تقسیمېږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړېږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونې ویلی سو، یا په دې وروستیو کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو ماشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول پرسلا ای سی دی یا ایر کنډیشن مونږ ورته چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوې چې ده هغه څه ډیر مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وای چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکساید مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونی بنګه ته پکار دی، ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شای جوړ کړی دی ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولې دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیانه مد نظر نیولي دي، نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه چپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان فکر چې ستامله، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې، دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا چې له دې باید مونږ پوه شو، ولې په دې که بعضی لارې شته. انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده، او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر قوسې زه معلومات لرم هغه سابقه میتود ده، اما مونږ وچوای شو چې هغه خو ټول ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نسو ولای. زه خپل می اسان د غنه غنه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. که په هر صورت کې د یو دوه هفته، درې هفته، څلور هفته هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید هر چې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړسوي دي، او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونې ځتی باید جوړې سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې دې مارکیټ ته شی عرضه کړو، کې عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي، او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو، نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وسي.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې راځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتي لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته، خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته داسې ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی ناوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زښت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خوري کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې ډیر ښه. یعنی مطلب هدف پټول چې دا نه چې سړه خونه وز ډیر یو کوي ټکنالوژي نه د سیمنګ وز په ترته په اصطلاح هغه سو ولې پدې چې زه نمونې مثال لرم د کوم مثال کیدای شي چې دا مصارف ولري ټیکټ شک نسته اما تاثیرات زخت ډیر دي لکه باز کسان وز وړې سړې خونه جوړې کړې دي چې دلمر له لوړوانګونه استفاده کوي دلمر له انرژي نه استفاده کوي دا ډیر عام سوي دي او الحمدلله په عامې دودي چې دا ډیر مهمه ده سکه ز شاید دې مته سیستم دې د پېسلامو ګورته ده د سړی زنجیره وایي د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و سکه زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله چې دا یو ښه پیشرفت ده نو زه کوشش دا کومه چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي او که دا فرض مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل زه فکر کوم دا به د لارې حل نه وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.